افغانستان کې شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو د خامنه خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د نورستان او کونړ چارواکي د دې ولایت په ځنګلونو په ځینو برخو کې د لګېدلو اور د مړ کېدو خبر ورکوي، خو د نورستان چارواکو ویلي چې د مرکز پارون اړوند کانتی واپ په ځنګل کې لګېدلې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. دغه راز د کونړ ولایت د چپی ولسوالۍ د دې ګل درې کې ځنګل کې هم دوه ځای اور لګېدلی و چې د چارواکو په خبره د سیمه ییزو اوسېدونکو د هڅو په نتیجه کې دا اور مړ شوی دی. وروسته په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اوري. په پاکستان کې د دیارلس لکه افغان راجستر شو کډوالو د تاییدې پروسه بشپړه شو. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایس سی آر په همکارۍ ترسره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو این ایس سی آر استازولۍ په یوه اعلامیه کې پرون ویلي چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری زیاته کړې چې د افغان ثبت شوو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د ښه پوهاوي په هدف ترسره شوه. نږدې 1,000,000 افغان کډوالو ته د هم د کډوالۍ د زیرک کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې ده چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. یو این سی آر ویلي د کډوالۍ په زیرک کارتونو سره افغان کډوال اساسي خدماتو، تعلیم او نورو برخو ته اسانه لاسرسی پیدا کولی شي. د افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 200 منډو هدف وټاکه. دا لوبه د زیمبابوې په کوربتوب په هراري سټډیوم کې روانه ده. د زیمبابوې ټیم اوس بیټنګ کوي. د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې په 20 اوور کې 104 منډې کړې دي. دا د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ سوپر لیگ د دریو لوبو د سیریز اولنۍ سیالي ده. د ناتو سرمنشي یم ستولتنبرګ وایي د فنلند له صدراعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی دی خبرې کړې دي. ستولتنبرګ چې روانه اونۍ له واشنګټن څخه کتنه ترسره کړې، پرون جمعه په یوه ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدراعظم سانا مارین سره یې په واشنګټن کې کتلي او ورسره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیه لري خبرې کړې چې ورته ځواب وویل شي. تر څو په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنلیکونو پروسه مخته لاړه شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په ناتو تړون کې د شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو له غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د منع کړی شوي د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کورد ملیشو ته وه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځایځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21. او جلال آباد اسمان ځایځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 24.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو لورستي حاله مو خبرو.
د نورستان چارواکي وایي چې شام درکې چې کبور لګېدلې او هغه هم کنټرول شوی دی، خو هغه سکروټي پاتې دي.
په ځنګلونو کې لګېدلې اور ولې دومره دوام وکړ؟
کله چې باران ونشي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته دي بوټو پاتې شوني، د ونو منډان، حتی هغه واخه، دغه ټول شیان دې ته آماده یي چې ډېر زر وسوځي.
په دې اړه مو چې دغه اور د پر سیمه ییز اقتصاد او وحشي ژوو ته اغېز کړی د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. یو شمېر هغه نجونې چې له تېر یو کال راهیسې د 401 کال د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی نیولی، د دې ازموینې د اخیستو د بې برخلیک حالت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مسؤل چارواکي وایي د کانکور نیټه به ډیر ژر اعلان شي.
بلې، د سږ کال لپاره موږ کانکور امتحان لرو. د امتحان ملي ادارې سره به هماهنګي به د لوړ زده کړو وزارت لخوا د امتحاناتو نیټه هم اعلان شي انشاءالله.
لاش پګمو د پورت ټولګو یو شمیر نجونې زده کوونکي بیا وایي طالبان الله هم د دوی د ښوونځیو د خلاصون لپاره خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
کچیر موږ د تعلیم څخه محروم شو، نو نه یوازې نه نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي.
د غرزدا به هم واورئ چې په لومړي ځل د کندهار د صنعتي پارک تولید شوی پنبه ایران او ترکیې ته استول شوې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. رازو د نورستان او کونړ زنګلونو کې لګیدلې اور موضوع ته د نورستان چارواکو ویلي چې د نورګرم ولسوالۍ د شام درې زنګل کې چې له تیرو لسو ورځو راهیسې اور لګېدلی و دا اور مړ شوی، خو د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا زنګل ته اور مخه کړې ده. د دې اور د مړ کېدو لپاره هم هڅې روانې دي. د غرض د کونړ چارواکو هم ویلي دي چې د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په زنګل کې دوه ځای اور لګېدلی و، یوې له مخکې کابو شوی و او بل هم نن مخکې د خلکو د هڅو په نتیجه کې مړ شو. په دې اړه مې نن مخکې له خپل سیمه ییز خبریال څخه پوښتنه وکړه چې آیا اوس هم په ډیرو سیمو کې اور لګېدلی دی؟
د کونړ چارواکو سره او د اطلاعات کلتور سرپرست رئیس مولوی صاحب نجیب الله حنیف سره خبرې وکړې. هغه وایي چې اور په بشپړ ډول کنټرول شوی دی او خلک اوس هم لګیا دي چې مړی کې بالکل په بشپړ ډول باندې ټول شګر نورو ځین ته سرایت او خورېدو نه وتلې دي. همدارنګه د نورستان چارواکي وایي چې په شام دره کې چې کمور لګېدلې و هغه هم کنټرول شوی دی، خو هغه سکروټي پاتې دي او کمو د ونو ډډونه چې سوځېدلې دي هغه کې اور پاتې دي. او اوس چې ما کوم خبرې وکړې مورو سمون حق حق بیان سره د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس د طالبانو، هغه وایي چې هلته دیرش کسان موظف شوي دي د سیمې اوسېدونکو کی ترڅو اور نور سیمه ته خور نشي او بیا تازه نشي. دا غي د مرکول او د کنټرول کولو د پاره ویل ته خلک ناشتي. او همدارنګ چې نن بیګا کومور په پارون سره نږدې کانتیوا ساحه کې لګیدلې ده، دا غي د وجلو او کنټرول کول د پاره هم خلک تللی دي لګی دي ولسی ولساو. همدارنګ هلته طالبان تر اوسه پورې لا کوم خبر نه دی راغلی، خو د سیول کیږي چې ورلا نه دی کنټرول شوی.
کاوریدونکو ته وایي چې د سیمې خلک د غوور په څه ډول مړکوي، له کومو امکاناتو څخه په استفاده؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. دا خلک د سیدی چې په نورستان او کونړ کې دلته چې کوم ځای کې ور لګېدلې او داغه شاو خوانه جرونه او باسي لختي کندي او باسي تر څو د اسکروټي او پاغي کې ولېږي او دا بل ځای ته لاړ نشي. بل هغه ونی څنګه چې دی هغه وهل کیږي چې کمی وي او رخصت یې غال تلان دی غورځي. همدارنګ د اوبو وړل خو مشکل دی ځکه پاس غرونه کې دی که د اوبو کم دغه وشي هغه غم رسي ورته او بل خاوري په ورای چې کمی ونی چې دغه رخصت وهې د منځې وړي. نو دغه طریقې دی، بل طریقه نشته. او مهمه دغه ده چې که هوایي ځواکونو نه استفاده وشي چرته نور ملکونو غوندې، نو دا اورونه به ډېر زر مړ کېدلې.
د سیمیزو خلکو په خبره اور هم د زنغوزیو او نخترو په ونو کې لګېدلی دی. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه به د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژوو څه اغېز وکړي؟ په دې اړه مې نن مخکې د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه میرویس خوګنډي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په نورستان کې لګېدلي اور ولې دومره دوام وکړ؟
معمولا په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګیدلو دوام د څو مختلف فاکتورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فاکتور دا دی چې بادونه ډیر تیز دي او معمولا موږ او تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو، چې د جوزا میاشت بادونه ډیر زیات تیز دي او د باد په وسیله باندې آبادونه ډیر زر کولای شي چې اور دی یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه بهته د یو ولایت نه بل ولایت ته تاسې یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت د همدغې سیمې سره نږدې دي هلته مور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولای شي اور انتقال کړي چې دا ډیره زیاته د خواشینۍ خبره ده او باد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانظر شوی او دا اورونه د یو ځای نه بل تدا انتقال یو او بل هم اساسی موضوع دی ور انتقال دی ویزنبل تاغه موچکالی دا تاسو ولده چې پراتلون کې یو مېش کې تر سپوره هیڅ باران نه شوه او کله چې باران ونه شي وچکالی نه پزمکه باندې پراته دی بوټو پاتې شونی دی ونه منډان حتی هغه واخه د غټور شین دی ته اماده یې ډیر زر وسوځي.
افغانستان که هم لکه د نور نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګلونو کې ډیر ور لګیږي د حواله لارې دی ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو لارې دی ور وژلو څکیږي اور هم په غرنۍ سیمو کې لګیږي د اور وژلو لپاره څه امکانات شته ده؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګیدنه د ډیره پسینه سابقه نه لري. یعنی داسې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه ده رامنځته شوې چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغسې وسایل او دغسې اسبابو یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا دغه شیان ورته والي. پخوا هم د هیواد په ځینو ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباري شوې وې اور لګېدلې وو. په کونړ کې ځینې ځایونه په نورستان کې خو هغه معمولا در ته چې دغه موهیتی شرایط ورته مساعد نه و اور به هم د مقامات او د چارواکو د سیمې د خلکو په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خو دا چې اوس زمینه د ته مساعده ده چې اور ډیر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي نو متاسفانه چې د اور وژنې وسایل نشته دي او د اور وژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هیوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې د اور وژنه کېږي هغه د وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډېر پوښانه وایو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی خو دغه غر ته مونږ ډېره توجه نه ده کړې. یعنی دغه وسایل په تیر شل کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر مصرف شو اما مونږ د ځنګلونو د اور وژنه لپاره دغه وسایل چې لازم دي مونږ ونه خدمت
کړو. د اغیزو ته د سیمه ایزو خلکو په خبره اورم د ځنګوزیو او نښترو ونو کې لګېدلې دواړه د سیمې د اقتصاد لپاره ډېر مهم دي. په تیر بیا ځنګوزیو څخه ډېر حاصل اخیستل کېږي. څه فکر کوئ چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي اغیز ولري؟
سید د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري. د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته. بیا هم ډیر زیات اقتصادي منفي اغیز لري. خپل جنغوزي سوځي تاسو ګورئ چې په دې ورستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډیر چټکۍ سره روانو د خپل د ځینې منفي اغیز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. علاوه دې نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي بلکې د په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژو نوي ټوکېدلي بوټي یا ځنګلونه تاسو ګورئ د الله تعالی قدرت دی په خپل باندې دا ځنګلونه رامنځته کیږي. هلته څوک نشته چې مداخله وکړي.
د کرنې او چاپیریالي مسایلو پوه میرویس خوګنۍ چې په نورستان او کونړ ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو او دغه راز دا چې دغه اورونه د سیمې پر چاپیریال او سیمه ییز اقتصاد څه اغیز لري نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای ستنګ
یو شمیر هغه نجونې چې له تیری وکال رئیسې د 401 کال د کانکور ازموینو لپاره چمتووالی نیولی دی. دي ازموینې د اخیستو د بې برخلیک حالت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مسؤل چارواکي وایي د کانکور نیټه به ډیر ژر اعلان شي.
عاطفه قربانی 1399 کال کې 12 ټولګي بشپړ کړ او تیر یو کال کې په کانکور کې د بریا لپاره درس ویل. کله چې هم تیر 5 میاشتو کې د نجونو پر زده کړو روان وضعیت بدغیس کړي خو هغې بیا هم د کانکور لپاره د چمتووالي په ټولګیو کې ګډون کړی او اوس د دې ازموینې د اخیستو په تمه ده. خو عاطفه له دې ویریږي هغه ډول چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوي هسې نه دا ځل کانکور ته هم پرېنښودل شي.
متاسفانه هر ورځ یو ډول خبر راکوي. ورستیو کې ویل شوی و چې د زمري په میاشت کې اعلان کوو او د زمري په 15 وایو چې ازموینه کله اخلو. دا خپل یو لوی ستونزه ده. دومره ډیر زند او بیا هم معلومه نه ده چې د زمري په میاشت کې اخیستل کیږي او کنه.
خو د هرات اوسیدونکو مژگان بیا د عاطفي په پرتله ډیره هیله منده نه ده چې د کانکور ازموینه به واخیستل شي او کنه. او له همدې عملې په دې برخلیک ټاکون کې آزموینه کې د ګډون لپاره چمتواله پریښی دی. وایي د خپل ښه راتلونکي لپاره یې د هیلو څراغ ورستر بلې کمزورې کیږي.
هغه کتابونه چې مې وړاندې مطالعه کړي وو لږ لږ مې ویل، خو وروستیو کې بیخي نه لولم، ځکه ټولګیوالې مې هم درس نه لولي او وایي که د کانکور آزموینه اخیستل کیدی اوس به وختي بایومیټریک شوی وای.
وړاندې به هر کال په غبرګولي میاشت کې د کانکور لپاره نوملیکنه پیل او په څو ولایتونو کې به د ازموینه اخیستل کېده. خو داسې مال چې د کانکور په اخیستو کې ځنډ د ښځینه زده کوونکو په روحیه منفي اغېز کړی، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي ژر به د ازموینه واخیستل شي. د دې وزارت وایان احمد تقي ازادي راډیو ته وویل د زده کوونکو لپاره په کانکور کې د نوملیکنې فورمې ویشل شوې دي.
بلې، د سږ کال لپاره موږ کانکور امتحان لرو. د امتحان ملي ادارې له خوا څخه فورمې ویشل شوې دي، فورمې بیرته ټولې شوې دي. د امتحان ملي ادارې په سیستم کې د ثبتولو پروسه جریان لري. که څوک د ولایت څخه د فورمو پاتې وي، د امتحان ملي اداره کې عملا فورمې تصدیق کیږي او دوی کولی شي د هغه ځای د ثبتنام فورمې ترلاسه کړي. د امتحان ملي ادارې سره په هماهنګي به د لوړو زده کړو وزارت لخوا د امتحاناتو نیټه هم اعلان شي ان شاء الله.
دا په داسې حال کې د هغه نجونې چې 1300 کال کې 12 ټولګیو ته بریالۍ شوې، طالبانو یو ښوونځیو ته د تلو مخه ونیوله او د زده کړې وروستی کال یې بې برخلیکه او تر خوا یې په کانکور کې له ګډون پاتې شوې. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندول د خپلې رهبرۍ امر بللی، خو د پوهنې وزارت هر ځل وایي دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره چمتو او د خپل مشر امر ته په تمه دي. هغه امر چې له تیرو څه د پاسه 9 میاشتو راهیسې هیڅ برخلیک معلوم نه دی.
دا یوازې هغه نجونې نه دي چې د 401 کال د کانکور د ازموینې برخلیک ته اندېښنه لري چې آیا دغه ازموینه به واخیستل شي که نه، بلکې له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هم وایي تر اوسه نه پوهېږي چې آیا طالبان به د دوی پر مخ ښوونځي بیرته پرانیزي او په خپلو ژمنو به عمل وکړي که نه. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاص توجه وشي، ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي ده. دا زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وايي طالبان باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
که چیرې موږ د تعلیم څخه محروم شو، نو نه یوازې نننی نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاص توجه وشي.
سمایا رمزي هم د 12 ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي ده. د هم ازادي راډیو ته ویل
طالبانو سمګ ته ښوونځي او پاره یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي، ځکه په دې موده کې دوی ډېرې ژمنې وکړي خو یوای هم عملي نه کړه. خو غواړو چې ښوونځي مو بیرته پیل شي.
د دغو نجونو په شان ډیری افغان نجونې د خپل راتلونکي لپاره ناهیلي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو اته کسیزه پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم موږ هڅه وکړه د دغه پلاوي د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د بیاندویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راواخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلي چې زیات معلومات مکسره نسته، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ سوای دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړي سمیره حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د حقوقو نو پاړې لیدلوري بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسیونونو په جوړولو وخت تیروي.
ایجاد هم چې کمیسیون وخت خوشي میکنن.
سرال د چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره پیوي تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه شوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کیږي. له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د نن افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
په لومړي ځل د کندهار د صنعتي پارک تولید شوې پومبه ایران او ترکیې ته استول شوې ده. د کندهار د معدن او صنایعو خونی مسؤلان وایي د دې تر څنګ د صنعت او قانونو په برخو کې دغه ولایت کې یو شمېر بهرنیو پانګوالو پانګونې ته هم لیوالتیا ښودلې ده. صنعتګر او مسؤلان د برېښنا د کمښت او په بانکي سیستمونو کې د محدودیتونو خبره هم کوي چې په دې ولایت کې د صنعت په وړاندې لوی خنډونه بولي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پنبې د پروسس پر دې فابریکې 1.3 میلیون امریکایي ډالره پانګونه سوې چې دا مهال پکې 50 کسان په کار بوختي. د دې فابریکې مسؤل اجی اسمت الله وایي هیواد کې له کرل سوې پنبې نه خالص پنبه، کنجاره او غوړي باسي چې پنبه یې د پاکستان ترڅنګ تازه ایران او ترکیه ته هم لېږدول سوې ده، خو لا یې هم بانکي ستونزې کار ته لوی خنډ دي.
یش تنه روزانه موږ تولید لرو، خو متاسفانه د خارجي پالیسي په اساس باندې زموږ بانکي سیستم ختم شوی. موږ مخکې پاکستان ته د صادراتو لودله چې هغه پیسې به بیا موږ ته د بانک د لارې په اکاونټ کې زموږ په اکاونټ کې په کندهار کې جمع کېدل. افغانستان کې زموږ په خپل شخصي اکاونټ کې هم ده. اوس دا نظام راغلی، خارجانو دا پروسه بنده کړ، د بانک سیستم بند دی. نو موږ چې کوم صادرات هم کړي سږ کال دا ټول پیسي مالته په ډېره پراخه پیمانه باندې هلته پاکستان کې باندې.
د پنبې د کارخونو مسؤلان وایي کار یې معیاري دی، خو د برېښنا نشت او بانکي محدودیتونه یې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. رحمت الله واجی محمد داود د کندهار په صنعتي پارک کې د پنبې د کارخونو دوه مسؤلان
چې زموږ برکونه فعال زموږ ټوله کارګر په کار اخته یو چې زموږ برق نه یي ټوله فابریکې ولاړې، ټول کارګر بېکاره یي. هغه موږ هغه استادان خلک چې یو هغه بېکاره ناست یو. موږ د دغه خواهش لرو چې زموږ برق فعال شي. فابریکې مو چلاندې تقریبا په هره فابریکې کې 50 کسه اخته یي، یعنی چې برق نه یي موږ یعنی درې میسان بره دلته پاتې یو نور ګرد بېکاری.
موږ د برق مشکل دی نه، برق مو نشته چې برق یې به ډېرو ځوانان کار زمینه برابر.
د کندهار د صنایعو او معدن خونی مسؤل سید سرور امانی وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو وروسته دوی توانېدلي چې د کندهار تولید سوې پنبه د ایران او ترکیې بازارونو ته ولېږدوي.
یو لک ټنه موږ په خوا وختو کې پاکستان ته یوازې لېږدوله، خو په پاکستان کې یو شمېر ستونزې رامنځته شولې چې هغه غټه ستونزه یې دا وه چې تر اوسه هم زموږ د صنعتکارانو پیسې هلته بندې پاتې دي چې موږ کومه پنبه ورکړې ده. دوی د بانې کې یې بندې اچولي دي، کله وایي چې تاسو په تور لیست کې یاست که موږ تاسو ته د بانک ډالر یا د والې ډالر پیسې درکړو، موږ هم په تور لیست کې شاملېږو. صنعتکاران مجبوره سوله چې یو بدیله لاره ولټوي. هغه خوشبختانه چې ایران او ترکیه هم دې ته لبیک ووایه او زموږ پنبې ته دوی ډېره اړتیا لري. اوس زموږ صادرات وه ترکیه او ایران ته هم پیل شوي دي.
له کلونو راهیسې د کندهار صنعتکاران او د فابریکو مسؤلان د برېښنا له ستونزې پرله پسې شکایتونه کوي، خو په ورته وخت کې د کندهار د برېښنا شرکت یو مسؤل احسان الله امین وایي تر راتلونکو درو میاشتو پورې به د کندهار ښار ترڅنګ د صنعتي پارک د برېښنا ستونزه په بشپړه توګه هواره شي.
صنعتي پارک ستونزه موږ درکړې ده. کجکي فابریکې په جوړېدو سره به د دې مکمله ستونزه حل شي. اوس مهال کجکي فابریکې د دوهم پاس چارې روانې دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي یعنې د دوو څخه تر درو میاشتو په جریان کې به دوهم پاس تکمیل شي او به همزمانه پر لین باندې کار شروع دي. هغه لین چې مخکې قیل شوی وو هغه د جګړو له امله تخریب شوی هم و. کله چې دوهم پاس فعال شو موږ به انشاءالله هلمند، کندهار او نورو نږدو ولسوالیو ته هم توضیح ولرو او د برېښنا د صنعتکارانو او د ښاریانو دا مشکلات په ټوله انشاءالله ورسره حل شي.
له کندهار هر کال بهر ته تر 1 لک ټنه ډیره تولید شوې پنبه صادریږي، خو صنعتکاران وایي که د برېښنا چاره یې هواره سي بهر ته د کورنیو تولیداتو لېږد به نور هم ډیر سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
وړاندې به واورئ چې په اروپا کې به ټولې موبایل جوړونکي کمپنۍ ډېر ژر دې ته اړ ایستل شي چې یو شان چارجرونه جوړ کړي. خو اوس براسو د زیمبابوې له ټیم سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نن سیالۍ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ټیم ته د 200 منډو هدف ټاکلی. دا لوبه د زیمبابوې په کوربتوب د زیمبابوې په پلازمینه هراري د هراري سټډیوم کې روانه ده. اوس د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي. د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې په 2 اور کې 126 منډې کړې دي. له زیمبابوی سره به افغان لوبډله درې ورځې نور لوبې هم کوي. د غلوبو ته سفی ولستانګزی په دې رپورت کې کتنه کړې ده.
افغانستان او زیمبابوی هغه دوه لوبډلې دي چې په لاس هاو لوبې کړي او افغان ټیم پکې لاس بری بلل شوی. ځکه د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره او د لوبو پایلو ته په کتو افغانستان تر اوسه په 15 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوی نه 15 ګټلې او لاس یې بایللې. د دوی وروستۍ لوبې د 2013 کال په فبروري کې وشوې چې هلته هم افغان ټیم بریا خپل کړې وه. سږ کال په جون میاشت کې د کرکټ د سوپر لیګ سیالیو په لړۍ کې سره مخ شوې.
It's a loss. That's all we can say about that. Gurbaz hasn't faced too many balls since his partner Shah came to the crease.
او سنه یو لوبه لپاره افغان ټیم ګڼ ځوان لوبغاړي لري. د لومړنۍ ورځې لوبه لپاره د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشره رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، راشد خان، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک لوبیږي. تر لوبو مخکې افغان ټیم په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه وکړل او د راشد خان په څیر ځینې لوبغاړي بیا تازه د هند له غوره لیګ یا آی پی ایل ورستانه شوي. د سوپر لیګ سیالۍ چې د 2020 کال له جولای پیل او د 2023 کال تر می دوام کوي پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 12 بشپړ غړي او هالند چې له اسوسییټ یا دویم کټګورۍ ټیمونه د لوبي په پای کې به د سر اته ټیمونه چې ډیر لوبي ګټلي د 2023 کال نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره شي مخامخ ورتلای شي. پاتې دوه ټیمونه به بیا د غوراوي یو بل دور ترسره کوي چې پکې به د دویم کټګورۍ له ټیمونو سره مخ کیږي. افغانستان تر دې دمه د سوپر لیګ په سیالیو کې له آیرلند، هالند او بنگلاديش سره مخ شوی. آیرلند او هالند یې ګټلي خو په بنگلاديش باندې خپلې لوبې 2-1 بایللې.
په اروپا کې به ټول موبایل جوړونکو کمپنۍ اړیستل شي چې یو شان چارجرونه جوړ کړي. د پریکړې هدف دا دی چې د پلاستیک د ضایعاتو مخه ونیول شي او خلک مجبور نه شي چې د هرې الکترونیکي وسیلې لپاره جلا چارجر واخلي.
د اروپای اتحادیه د غړو هیوادونو پارلمان روانه ونې پریکړه کوي چې د موبایل ټلیفونونو، هیډفونونو او ټابلیټونو د چارجر پورټونه یو شان وي. حاضر دمه د ډیرو موبایلونو او نورو الکترونیکی وسایلو له چارجرونو نه یوازې د نورو کمپنیو په تولیداتو کې کار اخیستل کېدای نشي، بلکې د یوې کمپنۍ د دوو ماډلونو چارجرونه له یو بل سره توپیر لري. د اروپای اتحادیه کمیسون کابل لاس کاله په خو وړاندیز کړی و چې د ټولو موبایل ټلیفونونو چارجرونه او پورټونه دی یو شان وي. دا وړاندیز وروسته لدی وشو چې د آیفون او اندروید کاروونکو د خپل موبایلونو او ټابلیټونو د چارجرونو د توپیر په اړه شکایتونه وکړل. آیفون په یو لایټننګ سیم او اندروید آلی له یو اس اس بی سی څخه په استفادې چارجیږي. د سه شنبه په ورځ د اروپای پارلمان غونډه به په دې موضوع د دغه پارلمان دوهم او یا غالبا وروستۍ غونډه وي. ډیر خلک وایي چې د هر موبایل لپاره جلا چارجر داسې اضافي لګښت دی چې چاپیریال هم زیانمنوي. له همدې کبله د اروپای اتحادیه د غړو هیوادونو قانون جوړونکي نیت لري چې تر 2025 پورې د الکترونیکی وسایلو جوړونکي کمپنۍ اړ باسي چې یو شان چارجرونه جوړ کړي.
په همدې سره زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو اوس پام وکړئ د ازادي راډیو په غږ تو پیغامونو ته. د ازادي
محمد لوګر څخه او ورو زما د امارت په مشرانو د غږ د چې تاسو د هیواد تباه او برباد مکو. دلته زمونږ صرف په دې لوګر په ازره کې دنیا خلک راغلي څوک دا قانون اباسي، نه په ساره نستا، نه په کومه کمیټه ستا. خدای خبر چې څه سبب اباسي. تاریخ ته بس زوا وایې د قهرمان صاحب خبره، ټریلیونونه به په میلیاردو بلر سي او میلیاردونه به په میلیونو بلر سي. ټول افغانستان متباک، خدای ته دی وګوري دا هیواد متباک وي. تاریخ ته بس زوا وایې. نور دا قانون استخراج په غیر قانوني ډول باندې کې قانوني متاسس کم ساره نه په دې قانون نه لري. نو حد عقل خو یو کس په دې دروځي دي چې سره وځي سکه که کوم طرف ته زی په دې اجازه کې 200-300 نه پر ورو په دې غرو کې لایې ورو رسو د سکه یو زوب دي سکه دا کار م کوي.
د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه دا چې پرون په هلمند ولایت کې د څولاري د اسلامي امارت له مجاهدین له خوا سنول سوي چې په قچاکي ډول یې ایران ته غنم اړول دا شی اقدام کړي او باید پر هر بندر باندې مجاهدین ورته متوجي شي چې باید غنم په قچاکي ډول افغانستان نه ونوځي.
کندهار ولایت څخه عبدالمجید او تاڼۍ پیغام یې نسې زده پرېږدم.
زما نظر دا دی د افغانستان د اسلامي امارت څخه د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو او د سیاسي اشخاصو څخه چې ترڅو دوی یو له بل سره په هماهنګۍ سره خبرې وکړي، مذاکرات ته راسي او په ګډه سره د ولس راتلونکی او د هېواد راتلونکی د انتخاباتو له لارې وټاکي. مننه وسره.